ډیره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده، او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې د خبرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1 میلیون تن زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زموږ هیوادوال د جګړو او طبیعي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سږکال دغه شمېره راټیټه شوې، شاوخوا 400 تن زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سږکال هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړوو. سږکال هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سږکال د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. 45 میلیونه ډالر د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې 8 میلیونه ډالر یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د 2 میلیونه ډالر د بودیجې له کسر سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والي او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول.
فکر کوي دا مناسبه مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه په حل کېدی شي.
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې مونږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، له د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمېر کې ډېروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژمي؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي، او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم مونږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټه جوړه شوې، د بې ځایه شو کورنیو سروې تر سره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زموږ هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زموږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسې یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو مونږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ادارو ته معرفي کوم. په دغه 15 لک او 30 زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300 زره کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنې که دغه نړیوالې مرستې بندېږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي، نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډېره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنېدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنېږي؟ تیر کال دا شمېر ډېرې لوړې وې، سږ کال شمېر یې راته وویل.
بلې، دقیقا تیر کال 1,000,000 او 1,000 زره تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2 میلیونه تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه.
تیر کال په پرتله دا شمېر ولې راکد شوی؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زمونږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زمونږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوي. زمونږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زمونږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د UNHCR په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنېدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کو، د راستنېدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې، د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدل، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپله د راستنېدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنېدونکي کس سره مرسته کېدله. سکالې زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، هغه زموږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنېدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زموږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنېږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا حسه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپنا ستونزه ولري هغوی ته د سرپنا زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه منه
سرپنا په ستونزه باندې غږیږو. تاسې خپله هم یادونه وکړه چې د کډوالو دپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپنا نه موجودیت دی. خو دا خبره له تېرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پېژندل شوه، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تېر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکه علی دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوی، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ناب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي، خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوند وزارتونو سره غږېدلی سئ که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي. خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکاله هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې شوه. سکاله موږ په کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې موږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او موږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو